په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو ډېر راپورونه د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر موضوع تاریخي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي. خو یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح دا خبرونه اوروي.
دولس مشرې د ټاکنو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه پای ته رسیږي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازه وایي چې ناټو د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواوو سره همکاري کړې ده. د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی نن ازادي راډیو ته ویل که کاندیدان د سکوت دوره رعایت نه کړي مالی جریمه کیږي.
در قانون انتخابات به صراحت ذکر شده که 48 ساعت دوره سکوتی را در نظر نگیرند، ضمن اینکه بالاخره او جریمه نقدی رو در نظر گرفته، اگر به توصیه یا به جریمه نقدی توجه نشود، یعنی صلاحیت شکایت داره که تصمیم جدیدتر از او اتخاذ کنه.
د انتخاباتي کمپاین له پای ته رسیدو سره سم د چوپتیا دوره پیلېږي چې 48 ساعته دوام کوي. په پام کې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات رانوارنه شنبه وسی. په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته دا به په افغانستان کې د جمهوري ریاست څلورم انتخابات وي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي چې ناټو د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواوو سره همکاري کړې ده. نیکولاس کی په بروکسل کې د ناټو له مقر څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
And I call on all parties to
زه له ټول اړخونو غوښتنه کوم چې کاملا انتخاباتي اصول ته درناوی وکړي، د خلکو د رایو د حق ساتنه او درناوی هم وکړي. شغلی کې دغه راز ویلي چې ناټو له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي چې دغه هیواد بیا د ترورستانه په ځاله بدل نه سي. په پام کې د ولسمشرۍ انتخابات را روانه شنبه وسی، تب د سل کې ده چې طالبانو له ټاکنو سره د مخالفت د شولو تر څنګ ویلي چې انتخاباتي غونډې او د رایو ورکولو مرکزونه به په نښه کوي. په کندهار ولایت کې د هیواد راډیو یو محلي خبریال چې په پرونی 14 کې ټپې سوی و نن پروختون کې ساور کړه. عبدالحمید هوتکی تیر ماښام د ولسمشرۍ د کاندید محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په 14 کې ټپې سوی و. د افغانستان د خبریالانو د مرکز اجرایه مشر احمد قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چې د هوتکی وژل کېدل د نورو ژورنالیستانو پر روحیه ناوړه تاثیر کوي.
متاسفانه دا یو لوی ضایع دی. ډیر بد تاثیر لري په خبریالانو په جنوب کې او په خاصه توګه په کندهار کې.
افغانستان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد بلل سوی و. تیر کال د ازادي راډیو د درویو خبریالانو په ګډون په افغانستان کې 14 خبریالان وژل سوي دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن د ولسي جرګې د یو وکیل په دفتر کې 14 سوي ده. د ازادي راډیو خبریال وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې وکیل غلام علي افغان جوړ دی، خو په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. د هلمند والي د ارتباطاتو مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د دوو کسانو د ټپي کېدو خبره تر لاسه کړی دی. شغلی اتل ویلی 14 په یو خونه کې د مقناطیسی ماین له کبله سوی ده. په 14 کې چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظری او د لشکرګاه کندهار د لویې لارې د کنډک قمندان جګړن هدایت هم برسیران ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان رهبرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ورڅخه غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. اخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون ویلي که د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره له کتنې پرته له امریکا ووځي، دا به د فرصت د لاسه ورکول وي. د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې وروسته له هغې خراب سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندانې سوې ښځې نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه طبیعت لرونکو وګړو خوشی کېدلو ته زمینه برابره کړي. جانسن دا غوښتنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې په دې اړه یې له روحانی سره مخکنی خبرې رغندوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د جانسن ویان په ویلامه کې ویلي چې صدر اعظم په سیمه کې د ایران د بې ثباتوونکي فعالیت په اړه هم خپلې اندېښنې مطرح کړي دي. نازنین زاخري راتکلیف یوه ایرانی اصله بریتانوي ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ایران په یوه زندان کې شپې ورځې تیروي. او د ترکیې دولتي اجانس وایي د پولیسو پر یوه بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت د ادانا کې سوې ده. انادولو خبري اجانس د والي محمود دیمیرتاش په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا چاودنه د کومې منفجره وسیلې یا هم د بل ډول بم له کبله سوې ده. والي وایي چې په ټپیانو کې یو تن د پولیسو افسر دی. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې چاودنه کې څوک لاس لري.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د قانون له مخې ورته مکلفیت وو هغه ټول په خواجه سرته رسولی.
یو شمیر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د زندیدو غوښتنه کوي. د کاندیدانو هم نن د انتخاباتي کمپاینونو وروسته ورځ ده. کاندیدانو هغه څه چې لازم او خپل کمپاینونه پر مخ یوړل په دې اړه د انتخاباتو د چارو د څارونکي بنسټ لی او چارواکو سره غږېدلی وو. دغه راز پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې د مستحقو رایه ورکوونکو ګډون شاوخوا نیمایي بولي.
نورستان په ولایت کې متاسفانه 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې غیر فعال ښودل شوي.
په دې انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه هم په دې وروستیو کې اندېښنې راپورته شوې. د ښځو لپاره په ځانګړو شوو محلونو کې د انتخاباتو چارواکي وایي که ښځینه کارکوونکي کار کولو ته زړه ښه نه کړي نارینه کارکوونکي به هلته وګمارل شي.
په ډېرو ځایونو کې هغه ښځې خپله لیواله نه دي چې کمیسیون سره کار وکړي. اما تریواده پرې کمیسیون په دې ګرم ده چې باید دغه لړۍ مخکې پیل کړې وای.
د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مهم په همدې خبرې کړي چې د رایه ورکولو په شرایط برابر کسرنګه کولای شي له دې حق څخه استفاده وکړي. د ژوند په شیبو کې لبل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او صفو سربیره د غرض لوی خورونه کې د اف ام په 1.5 صفه صافه او وازی اوریدلای شي. نن د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي منډو ترلو ورسته ورځ ده. نن شپه د دوی انتخاباتي کمپاینونه هم پای ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو ان چارواکو نن په یو خبري غونډه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې ټول حساس او غیر حساس مواد د افغانستان څلور د شو ولایتونو ته لیږدولې دي. د غرض امنیتي ارګانونو هم ویلي چې د څه باندې شپږ زره د رایې ورکولو مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره یې تدابیر نیولي دي. د خبري کانفرنس د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان ورغلی و.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته اله دوه ورځې پاتې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیسیون د ټولو اړینو تدابیرو او چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د شهر شنبه په ورځ په یو غړي خبري ناشته کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د قانون له مخې ورته مکلفیت وو هغه ټول په خواجه سرته رسولی. یعنی د حساس موادو انتقال ولایاتو ته په ولایتونو کې استخدام په څلور دېرش ولایتونو کې د دې په خوا کې د بایومتریکو دستگاه و چه ده حساس مواد په جمله کې راځي د غیر حساس مواد او انتقال دا ټول ولایاتو ته صورت نیولای دی.
اغل نورستانی یو ځل بیا د شفافو انتخاباتو ډاډ ورکړل او په شرایطو برابرو له ټولو افغانانو یو غوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په 21 ولایتونو کې په 450 مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو د نشتون له امله نارینه په دندو ګمارل سوي دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د 5303 مرکزونو له ډلې چې 401 مرکزونه یا د لوړ ګواښ د نفوس کموالي او لریوالي له امله اتړلي پاتې دي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال خوشحال سادات په ګډه ناسته کې وویل چې
ارزیابي تهدیدات په 3 کټګوري
هغه وایي ګواښونه په 3 کټګوریو کې ارزول سوي، لوړ، متوسط او کم. د دې معنی نه لري چې مرکزونه سل په سلو کې تړل کیږي. د کشپی او پراتیفي راپورونو په اساس لوړ ګواښ مرکزونه په دې معنی چې په هغه سیمه کې د دښمن فعالیتونه شته. موږ لوړ ګواښونو ته زیات تدابیر نیولې دي، ځواکونه مو زیات کړي، هوایي فعالیتونه مو هلته زیات کړي. انتخابات خپلوا کمیسون د درالانشا رئیس وای له محلوي سره سم تر اوسه 49 ولسوالۍ ته د ځمکې او 93 ولسوالۍ ته د حواله لارې مواد انتقال سوي چې له انتخاباتو یو ورځ وړاندې به ټولو مرکزونو ته انتخاباتي مواد انتقال سي. ټاکل سوي چې د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی چې نن په 2 ساعتونو کې کمپاینونه بندیږي او د 48 ساعتونو لپاره د سکوت دوره پیلېږي.
و امردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي. په داسې حال کې چې دواړه ارګانونه د انتخاباتو لپاره د تیاریو ډاډ ورکوي، د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا نن جرګه شوي او په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام اې دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه وکړه. دغه سیاسیون د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې دوه ورځې وروسته، یعنې د راتلونکي شنبې په ورځ په پام کې ده په افغانستان کې د ولسمشری را روان انتخابات چې په دې هیواد کې د څلورم ځل انتخابات له 2001 کال وروسته ترسره کیږي. نن هم په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. د ولسمشری را روان انتخابات چې تر اوسه 2 ځلې ځنډیدلې دي، دغو انتخاباتو ته په لومړي سر کې 13 کاندیدان درېدلې او درې تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یو هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د رایې ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو د رایې ورکوونکو پر مخ پرانستل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان د غرض زبی ساده تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل کړي سکوت په دوره کې چې نن له 12 بجو د شپې پیلېږي د کاندیدانو لخوا کمپاین تر سره شي، انتخاباتي سرغړونه ګڼل کیږي او د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند وشي. د انتخاباتو پر سر اندېښنو ته په پام سره د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر مخکښ سیاستوالو نن په یوه غونډه کې د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب خبرې وکړې او دغه راز غوښتنه یې وکړه چې دغه انتخابات دې وځنډول شي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي دغه غونډه ته ورغلې وه.
د افغان دولت یو شمیر پوخانی چارواکي او سیاستوال د ولسمشي ټاکنو په اړه په بیا غور ټینګار کوي او وایي چې د محل د ټاکنو لپاره مناسب وخت نه دی. د حامد کرزي په مشرۍ یو شمیر سیاستوالو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د ټاکنو د ترسره کولو په اړه خپل دریځ څرګند کړ. افغان سیاستوال یونس قانوني وایي حکومت باید د ټاکنو د ترسره کولو په اړه بیا کتنه وکړي، ځکه د په وینا په اوس وخت کې د ټاکنو کول بحرانونه زیږوي.
ما با دو پروسی بزرگ ملی یعنی سول
موږ دوه مهم پروسو یعنی سول او انتخابات سره مخ یو. موږ ته سول تر هر بلې مسلې لومړیتوب لري، ځکه اوسنی انتخابات له بدمرغه جدي کړکېچ سره مخ دی
با بحران های بسیار جدي موجز.
دا سیاستوال وایي چې که انتخابات تر سره شي په افغانستان کې به جګړه نور هم تود شي. دوی وایي د سولې د پروسې لپاره ځانګړي کمیټه او طرحه جوړه کړي چې ژر تر ژره به یې له رسنیو سره شریکه کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د ناستې مشري هم کوله پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغان ولس سره د سولې خبرې پیل کړي.
د طالبانو تحریک راشي، د خپل خلکو سره خبرې وکړي، کله بهرنیانو سره خبرې کوي وایي کړي، خو اصلي سول او ناست باید لومړی له خپل خلکو سره وي. که یو بل ته لاس سره ورکړي
موږ به بریالي او هیڅ بهرنی به پر موږ حکومت ناروا او ظلم و نه کړی شي
و هیڅ خارجي بر ما حکومت و ناروا و ظلم کردنه
د غونډې بل ګډونوال د بلخ ولایت پخوانی ولی عطا محمد نور وو د هم ټینګار وکړ چې طالبان د بهرنیانو نه د افغان کشاله د حل تمه نه کوي بلکې په خپل د افغانانو سره دا مسله حل کړي په همدې حال کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې افغان سیاستوال دې د انتخاباتو په اړه د اندېښنو درامنځته کولو پر ځای له دغې پروسې ملاتړ وکړي
د انتخابات پروسه یو مهمه پروسه ده یو ملي پروسه ده ستونزې به پکې وي خو باید دغه پروسه تر سره شي نو زموږ سیاست مداران دي د تشویشونو ډېر کوي د څو وخت راهیسې کېدای شي چې مختلف موخه پکې ولري خو د حکومت دپاره انتخابات یو مهم اولویت دی
دغه سیاستوال په داسې حال کې د انتخاباتو په پرتله سولې ته لومړیتوب ورکوي چې ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي فیروزه عزیزي ازادي راډیو کابل
درې ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
وړاندې مو د افغانستان پر انتخاباتو د څار او رونټیا د بنسټ له یو مسول سره په دې اړه خبرې کړې چې آیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدانو هغه څه چې لازم او خپل کمپاینونه سم مخته وړي دي یو هم د دغو انتخاباتو کاندید اوسنی ولسمشر اشرف غنی دی اتلسو کاندیدانو ځانونه درولي وو درې تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یو هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده څوارلس کاندیدان پاتې دي چې کچېرې په دې دوه ورځو کې تیر نشي د راتلونکي شنبې په ورځ به خلک ورته رای ورکوي له افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو له کاندید اشرف غنی سره مو نن ځانګړې مرکه وکړه په دې اړه مو ترې پوښتنه وکړه چې د ده کړنلارې یا د هغه پلانونه چې تر اوسه پورې نه دي تطبیق کړي په دې دوره کې په راتلونکي دوره کې تطبیق کوي کوم مسایل د لپاره به لومړیتوب ولري چې که دغه انتخابات وګټي د اشرف غنی سره ځانګړې مرکز ما همکار عصمت څاروان اوریدلې ده مهم ټکی به راووروي څاروان صاحب اشرف غنی په دې مرکه کې په کوم مسایلو ډیر تاکید کړی دی
بله البته دا ډیر اوږده او مفصله مرکه ده تقریبا 10 دقیقې ده خو ځینې برخې چې ما ته د توجه وړ ولاو ما په دې راپور کې راټول کړی دی په دې ډول دی لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان ولسمشر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی وایي د یو واضح مهالویش پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هیڅ مشکل نه لري شاغلی غنی نن چهارشنبه آزادی رادیو سره په مرکه کې ویل چې د جنوري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ته په استولی لیک کې دا موضوع په زغرده اعلان کړ
ما برس جمهور ترامپ نامه روان کړ په صورت واسي گفتم کې
دی وای ما ولسمشر ترامپ ته لیک واستو په واضح ډول می ورته ویل چې ک د دوی ملي ګټه د تقاضا کوي چې ځواکونه په افغانستان کې کم شي یا بيخي ووزي د افغانستان حکومت ورته مطلق چمتو دی او موږ ورته تیار یو شاغلی غنی د افغانستان له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره د اړیکو د خرابوالي راپورونه رد کړل ویل چې خلیلزاد له 15 کلونو راهیسې پیژني خو د سولې په اړه وویل چې دا ځل ورته مخکې تر مخکې شرطونه لري
په شرط ایبرداري آتش بس بدون آتش بس
دی وای دا ځل مخکې شرط لرو او هغه اوربند دی به اوربند مخکې نه سو هغه څوک چې وژنو ته دوام ورکوي ورسره خبرې نشي کړی شاغلی غنی په عین حال کې ویل چې امریکا له دې سره سره له طالبانو سره خبرې کوي اعتراض پرې نه لري مګر د افغانستان د حکومت له ګډونه پرته په افغانستان کې سولې نشرات لري شاغلی غنی هم درځوي د سولې شرایط به دولت چمتو کوي او ملت به تصویبوي د اشاره ملي شورا ته د فساد په اړه ول چې په څرنوالې ستره محکمه او نورو ادارو کې اصلاحات راوړل شوې دي د کانکور پر پروسې د خلکو اعتماد ترلاسه شوی د کابل بانک سلګونه میلیون ډالر خوړل شوی پیسې بیرته د دولت خزانه ته راګرځول شوی او تر څلور لکه جریبه زیاته غصب شوی مزکه له غاصبانو څخه بیرته اخیستل شوې ده
بلې اسمه څرمن له تاسو نه مننه د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د را روانو انتخاباتو له کاندید محمد اشرف غنی غنی سره مو د ازادي رادیو د ځانګړي مرکې مهمه برخه واوریدې. د مرکې په ورسته په نورو خبرونو کې په دری خبرونو کې اوریدل شي. د غراز ډیر ژر به هم د ازادي رادیو په ویپاڼه کې خودل شي کوم غوښتي وي بیا هم اوریدل شي. البته د انتخاباتي کمپاینونو د ختم ته هم څو ساعته پاتې دي. د سکوت دوره پیلېږي نن شپه تر 12 بجو پورې. د ولسمشري د روانو انتخاباتو کاندیدان کولی شي کمپاینونه مخته یوسي او له هغه وروسته د سکوت دوره 48 ساعته پیلېږي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دغو کاندیدانو په دغو انتخاباتي منډو ترلو کې وکولی شوی چې د ډیرو خلکو اعتماد جلب کړي او هغوی خپل کړي چې دوی ته رای ورکړي؟ دغه کمپاینونه دوی په څه ډول مخته یوړل؟ په دې اړه مو د افغانستان د څار او رونتیا د بنسټ پر انتخاباتو د څار او رونتیا د بنسټ له اجرایوي مشر حبیب الله شینواری سره مرکه کړې ده.
د وسنی ولسمشری ټاکنو کمپاینونه د 2014 کال ولسمشری ټاکنو کمپاینونو سره پرتل کو ډیر یو زیات توپیر پکې شته. او توپیر دا دی چې لبد مرغه داوال خپل دغه تقریبا مسکن ولس کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې الکتر لږه هغه محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت وو هلته سفرونه وکړي او خپل برنامه شریکی کړي. بل کمپاینونه تر ډیره حده پورې په کلاسیک یا ما پخانی ډول باندې روانو. مثلا یو غونډه وا خلک راټولېدل تر ډیره حده پورې د سری پوټونه منګلرو چې خلکو ته ویل کېده چې راشه موږ تاسو ته ګرمې ډوډۍ درکو او پیسې درکو تاسو راشه یو دلته مثلا یو کمپاین دی یا یو کاندید تاسو ته وینا لري. نو کاندید براغه یو خپل وینا به کوله تر ډیره حده پورې دغه وینا د کاندید یا د اوی د مرستیالانو کاندید مرستیالانو هم تر ډیره حده پورې نیوکه وي. مثلا په نورو نوماندانو باندې یا په دوو مشخصو نوماندانو باندې چې ملي والی حکومت کې دوی 15 کاله دنده تر سره
کړې. شنوار صاحب، یعنی تاسو وایئ چې کمپاینونه په برنامه محور نه وو؟ یوازې
برنامه محور بالکل لا بعد مرغه برنامه محور نه وو. بل پر رسنیو کې حکومت باتو کې هم لا بعد مرغه مناظری ډیر قوی نه وي چې لک تر لګه دغه ټول نوماندان باید ادي عقل په مودرن شکل باندې ټول باید په مناظرو کې ګډون کړی وي، د خلکو سوالونو ته ځواب ویلی وي، خپل برنامه شریکی کړی وي، اقتصادي برنامه، سیاسي برنامه، فرهنګي او ټولنیزې برنامه د افغانستان لپاره سي لبا د مرګه خلکو تینه دغه څه وانه ورېدل.
شنواره صاحب، بل مهمه مسله د ټاکنو درونتیا یا شفافیت په اړه باندې ده. دا ځل ټاکنیز بنسټونو نه تاسیس هیله لري یو مسله، او دویم دا چې د څار بنسټونو د ټاکنو درونتیا په اړه باندې اندېښنه لري او کاندېښنه لري. اندېښنه یې تر کومه کچه ده؟
زمونږ یو لوی اندېښنه هم د ګډو کمیسیونونو او هم د راتلونکو ټاکنو لپاره، خصوصا هم د شفافیت لپاره، دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا کمیسیون هم دا وس په خپل کارونو کې د محلیش پر اساس ډېر کم مثلا پاتې راغلي دي. حال دا چې مثلا کولای شو وایو چې تقریبا 2.5 ورځې پاتې دي انتخابات ته. موږ شنبه ورځ په خیر انتخابات لرو. د استخدام برخه کې، د ګمارنې په برخه کې، د کارمندانو د ټریننګونو او د روزنې په برخه کې، همدارنګه د موادو په انتقال کې چې ځای پر ځای شي په مراکزو محلاتو کې، یو څه ستونزې شته د خپل د انتخاباتو کمیسیون.
او دغه بیا د ټوله فکر کوي چې دغه ټوله بیا د ټاکنو په ورځ باندې یو لوی سرخوګي جوړول شي، هم د ټاکنو کمیسیون د پاره او هم په ټوله کې بیا د ټاکنو پر مشروعیت باندې پښتنه راپورته کول شي.
ډېر زیات سرخوګي ډېر زیات دي. مثلا ډرایور کونکو لست هم دا اوس نه دی نشر شوی، مواد نه دي تللي. د انتخاباتو په ورځ خلک به و بجې راغلي ډرایور کونکو د پاره قطار به ولاړي، اما مواد به نه رسیدلي. دا کثیر پارلماني ټاکنې چي یا یو ډرایور کونکو نه پیږي هم دا اوس چې کوم مرکز پورې تړل شوی ما او کوم مرکز او محل چې ډرایور کولای شم، هغه په قطار کې سرګردانه ولاړي. دا بل سرخوګي او سرګردانی ده ډرایور کونکو ته هم د کمیسیون مدیریت ده.
صحیح. شنوارې صاحب، یو بل مهمه مسله دا ده چې د ورستیو کې البته نن ورځ او همدارنګه دوه ورځې وړاندې د یو شمیر سیاسي مشرانو په ګډون باندې مخکینی حکومتي چارواکو د ټاکنو د ځنډ غوښتنه کړې ده. داسې مال چې ټاکنو ته اله دوه ورځې پاتې دي، دغه غوښتنه لومړی معقوله ده، او دویم آیا د دې احتمال شته چې ټاکنې وځنډېږي؟
د احتمال په توګه زه ډېر زیات معلومات نه لرم او وړاندوی نه شم کولای. خو کچیر یعنی زمونږ معلومات هم دا ښیي چې کمیسیونونه تر ډېره حده پورې آمادګیانې ډېرې تکمیل شوې نه دي. کنه د تخنیکی نظر یو څه کار په کار دی. زموږ یو وړاندیز هم دا دی چې یعنی هدف دا دی چې ښه ټاکنې ترسره شي، غوره ټاکنې ترسره شي، ښه مدیریت وشي. یوازې د ټاکنو ترسره کېدل هدف نه دی، نو وخت چې غوره ټاکنې غواړو ښه دا دی چې ښه مدیریت وشي. او ښه مدیریت چې تر اوسه پورې نه دی شوی، زه فکر کوم که یوه اونۍ یوه ورځې لږ تر لږه یا یو څه نور موده کې هم موږ یو وخت ورکوو دواړو کمیسیونونو ته، هم نوماندانو ته، له یوې خوا به خپله کمیسیونونه خپلې ښه امادګانې او چمتووالی ونیسي، د بلې خوا دغه نوماندان چې تر اوسه په منظمه توګه کمپاین نه دی ترسره کړی مختلفو ولایتونو ته بلار شي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار او روڼتیا د بنسټ اجرایوي رئیس حبیب الله شینواری او د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملور سره مرکه کړې وه.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې، یعنی د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې، د مستحق رایه ورکوونکو ګډون شاوخوا نیمایي بولي. یو هم د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا دی، وایي د ناامنیو له امله به د کورنیو بېځایه شو په ګډون له 60% زیات خلک د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې له رایه ورکونې بې برخې شي. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
متاسفانه په تاسف سره مراکز
د نورستان ولایت اوسیدونکي محمد امین دی، دی وایي په دغه ولایت کې له شلو ډیر مرکزونه چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې فعال خودل شي وو، په دې انتخاباتو کې غیر فعال خودل شوی دی.
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات هغه مراکزو کې شوی وو، په دغه انتخابات کې غیر فعال خودل شوی.
د یوازې نورستان نه دی، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنو سیمو اوسیدونکي له رای ورکونې بې برخه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره به له 5000 زیات مرکزونه پرانیستي وي، خو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په ټول افغانستان کې د 4202 مرکزونو امنیت خوندي کړی دی. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارونکو بنسټ موندنې ښیي چې په شرایطو برابر د ناامن ولسوالۍ اوسیدونکي کډوال، کورنۍ بېځایه شوي او هغه ښځې چې حاضرې نه دي، د انتخاباتو په ورځ عکسونه واخیستل شي، د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به خپل رایه ونه شي کارولی. د افغانستان د شفاف انتخاباتو ټیفا د بنسټ رئیس محمد نیوم ایوب زاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
یافتهای مو نشابته اکثریت به ایمانو کې
زموږ موندنې ښیي چې له 60% څخه زیات په شرایطو برابر کسان په افغانستان کې د خپل رایې کارولو له حق محرومیږي، او د دې شاهد به واوسو چې د انتخاباتو په ورځ به د ګډون کچه ډېره پراخه نه وي.
دغه بنسټ په افغانستان کې ناامني او د کمیسیون لخوا تخنیکي ستونزې هغه دلایل ګڼي چې له امله یې ممکن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډېر کم وي. خاغلی ایوب زاده د نوملیکنې د پروسې په څرنګوالي هم انتقاد وکړ، ویل دا یو ناسم بهیر دی او د خلکو ګډون به په انتخاباتو کې کم رنګ کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په شرایطو برابر کسان یوازې په هماغو مرکزونو کې چې نوملیکنه یې کړې ده خپل رایه کارولی شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا د معلوماتو لمخې د کورنیو بیزای شویو په ګډون هغه کسان چې په هیواد کې دننه د رای ورکونې له حق څخه محروم شوي شمیر 300,000 کسانو ته رسیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته ویل له بده مرغه چې کورنۍ بیزای شوي هم نشي کولای په بل محل کې رای ورکړي.
بدبختانه کې بلې ازنا دیگه هیڅ رای حل وجود نه داره.
له بده مرغه چې د کورنۍ او بیزای شویو لپاره هیڅ ډول حل لار نشته. دوی یوازې په همغه مرکزونو کې چې خپل نمونه یې ثبت کړي رای ورکولای شي. نه کافي وخت شته او نه هم امکانات چې بیا ځلی د دوی نوم لیکنه وکړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د 2019 کال په ترڅ کې د جګړو، وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 400,000 افغانان له خپلو سیمو او کورونو بې ځایه شوي، خو څرګنده نه ده چې په کوم شمېر د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ډېری ناامنه سیمې تصفیه کړي او ډېر شمېر بې ځایه شوي هم خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. مخکې تر دې یو شمېر ښځو هم ویلي و چې نه غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، دغه د انتخابات پورس د دوی عکسونه اخیستل کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان میزان میشتي پښپګم نیټه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د دغه انتخاباتو لپاره 9 میلیونه او 600 زره کسانو نوملیکنه کړې ده.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د جمهور رئیس د راتلونکو ټاکنو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي ناټو د جمهور رئیس د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواو سره همکاري کړې ده. په کندهار کې د هواد رادیو یو محلي خبريال چې په پرونی 14 کې ټپې شوی وو نن په روختون کې اساور کړه. عبدالحمید هوته کې تیر ماشم په یو 14 کې ټپې شوی وو. د هلمند په مرکز کې د یو 14 په نتیجه کې ځینې کسان ټپین شوی دي. چارواکي وایي چې 14 د پولیسی جرګې د استازي غلام ولی افغان په دفتر کې ایستوبیده. د ملګرو ملتونو د څلور اویاوي غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. او د بریتانیا صدر اعظم د ایران له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندان سوي شزې نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه تابعیت لرونکو وګړو خوشي کېدلو ته زمينه برابره کړي.
خاطر پر دې سم سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
تاکل شوی د کرکټ افغان لوبډله د بنگلاديش له سفر روسه نن افغانستان ته راستنه شي. د کرکټ بورډ وین فرید هودک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان لوبغاړو د ستاینې لپاره په کرکټ بورډ کې مراسم هم نیولې دي. افغان لوبډله په دې سفر کې له بنگلاديش یو ټیسټ سیالي وګټله. خو د شلو ورونو درې اړخیزه سیالیو پایلو به د باران لامل مساوي پای ته ورسیده. تاکل شوی و چې د شلو ورونو درې اړخیزه سیالیو پایلو به تیر ماخام تر سره شي خو د باران لامل لغوه شو او د سیالي د اتلولۍ جام د دوړو لوبډلو لوبډل مشرانو په ګډه پورته کړ. افغان لوبغاړي رحمت تولا قربس ته د دې سیالیو د غوړ لوبغاړي جایزه هم ورکړل شو. نو موړي په ټولو څلور سیالیو کې 133 منډې کړې وي. د غسیالي د روانه سپتمبر میاشت په 13 منډه د افغانستان، زیمبابوي او بنگلاديش ترمنځ په بنگلاديش کې پیل شوې وي. افغان لوبډله په دغه سیالیو کې دوه، بنگلاديش درې او زیمبابوي یو لوبه وګټله. د دغه سیالیو د اتلولۍ جام په دې خاطر افغانستان ته ورکړل شو چې افغان لوبډله ملمنه وه. د بوست لوبډله د غازی امان الله خان په نوم د کورنی کرکټ تر ټولو سترو یو ورځنی سیالیو اتلولۍ ترلاسه کړه. د سیالیو په پایلو به کې بوس او میسینک لوبډلې یو بل سره مخامخ وي چې بوس لوبډلې میسینک لوبډلې ته د اتا تیمونډو په توپیر ماته ورکړه او اتلولي خپل کړه. د دغه سیالیو غوره توپ چون کې سلیم خان، غوره توپ هون کې منیر احمد او د سیالیو غوره لوبغاړی بیا میرویس اشرف ونومول شو چې په ټولو سیالیو کې 14 وکټې اخیستې وي. او د اسپانیوي کلب بارسلونا او ارجنټاین هیواد د فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشر او تکړه لوبغاړی لیون میسی د فیفا او د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د 2019 کال غوره فوټبالر اعلان شو. دا مراسم تیر شپه د ایتالیا هیواد په میلان ښار کې ترسره شو. د کال غوره فوټبالر جایزې ته د لیون میسی ترڅنګ د یوونتوس تکړه لوبغاړی کریستیانو رونالدو او د لیورپول لوبغاړی فندایک نوماندان وو چې لیون میسی تر ټولو په ډیرو رایو خپلولو سره د کال غوره لوبغاړی اعلان شو. دا پنځم ځل دی چې میسی په ټوله نړۍ کې د فوټبال تر ټولو غوره کلنی لوبغاړی پیژندل کیږي. هغه تر دې مخکې په 2019، 2018، 2019، 2012 او 2015 میلادي کالونو کې دا جایزه خپله کړې وه. څونې مخکې د جیمز لیگ یا د اروپا د اتلانو لیگ سیالیو کې د کال غوره لوبغاړی جایزه هم میسی، رونالډو او فندایک نوماندان وو چې هغه بیا فندایک ته ورکړل شو.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دې برخه کې جون په شیبو کې او د غرض د اساسي بشري حقوقو دوه اونیز خبرونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په اونیز پروګرام کې مو هم په دې انتخاباتو پر موضوع خبرې کړې چې د رای ورکولو په شرایط برابر کسرنګ کولای شي لدی حق څخه استفاده وکړي. خو د روانو انتخاباتو کې د خزو د ګډون په اړه هم اندېښنې ډېری راپورته شوې دي. انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د خزو لپاره په ځانګړو شو محلونو کې که خزینه کارکونکو کار کولو ته زړه نه کړي، نارینه کارکونکو که بهالته وو ګمارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په ټول هیواد کې د انتخاباتو په ورځ یادې رای ورکول په ورځ شاوخوا 2000 محلونه د رای ورکول محلونه د خزو لپاره ځانګړي شوي. فیروزه عزیزی رپورت لري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کې څه هم په غوسیمو کې چې ښځینه کارکوونکي له ستونزو سره مخ دي محرمي هم ورته منلي، خو اوس وایي هلته چې ښځې په انتخاباتي سایټونو کې کار نه کوي پر ځای به یې نارینه استخدام شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې 1119 محلونه د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي.
په دې محلاتو کې موږ رئیس د محل، امیر د بایومټریک، مامور د صاحب او همدارنګه تلاشي کننده او د قطار تنظیمونکي دغه ټول ښځینه کارمندان به کار کوي.
ښاغلی ننګ وایي په لومړي سر کې که چیرې ښځینه کارکوونکي انتخاباتي محلونو ته د کار لپاره لاړې نه شي د اضافي تشکیل ښځینه کارکوونکي ور استول کیږي، او که اضافي تشکیل یا ریزرف کارکوونکي هم لاړې نه شي پر ځای به یې نارینه وګمارل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې به 4942 مرکزونه د رای ورکوونکو لپاره پرانیستي وي، چې له دې شمېره په 2223 مرکزونو کې نږدې 15000 ښځینه کارکوونکي کار وکړي. د دغه کمیسیون په خبره ښځینه کارکوونکو ته په ورځ 1000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي، او د بیلابیلو یعنی شپک، اته او 12 ورځو لپاره دوی ته د کار روزنه او قراردادونه ورکړل شوی دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکي ستونزې لري او نشي کولای پرته له خپل محرم کار وکړي، محرمو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوی دي. د دوی په شان په ورځ 1000 افغانۍ معاش به محرمو ته هم ورکړل شي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون باید له وړاندې ښځینه کارکوونکي ګمارلي وي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
که څه هم د کمیسیون ستونزه د درک وړ ده چې په ډېرو ځایونو کې هغه ښځې خپله لیواله نه دي چې کمیسیون سره کار وکړي، اما تر یوه حده پورې کمیسیون په دې ګرم ده چې باید دغه لړۍ مخکې پیل کړی وای. باید دوی ته د استخدام د کارکوونکو خصوصا په هغو ځایو کې چې
خو په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو اندېښنه دا ده که ورته لازمې اسانتیاوې او ښځینه کارکوونکي او تلاشي کوونکي چمتو نه شي د کورنیو له لورې به ورته د انتخاباتو په پروسه کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د راتلونکو شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره ټاکنې ترسره کیږي. دا ونی د اساسي او بشري حقونو په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې کوم کسان کولای شي د رای حق څخه استفاده وکړي، او هغه کسان چې فکر کوي چې ګني د دوی رایا اثر نه لري یا د دوی رایا ارزښت نه لري په ټاکنو کې ګډون نه کوي، د دوی پاړه او څنګه کېدلای شي په سم ډول د رای له حق څخه استفاده وشي، په دې خبرونه کې بحث پرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د پوهنتون استاد او د حقوقي مسایلو کارپوه ښاغلی یعقوب وطنمل دی.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډول ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولای شو دغه خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه، خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کمه وي، ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي. دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او اتمن هلته د دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي دا ستا رایه. ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یوه رایه به څه وکړي، زما یوه رایه به هیڅ ټاکونکې نه ده یا هم برخلیک ټاکونکې نه ده. د دوی هر رایه هر قدم د دوی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکونکې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي د یم ځي د رایه ورکولو محل ته، او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکونکې نه ده ممکن ډېر کسان مایوسه شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل یې زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دی له هغه خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولي دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو به دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یا هم د نوماندانو یا د زیداخله جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول، او حتی دوی د ته فرصت پیدا نه کړل، دوی ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه له خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بل بورډونه ولګوي، یا هم د رسنیو له لارې څخه دوی خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي. د رایې اهمیت د دوی تګ د رایې ورکولو مراکزو ته د رایې ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډیره دوی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسیون تر ډیره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وی وایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي، او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي. د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې په ځینو مناطقو کې، دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسار ده کړي، خلک مایوسه شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیریږي یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینې نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو، چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وه چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ به دلته وي، اقتصادي وده به دلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرد شي، او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نورو خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډیرو مواردو کې رایه خرڅیږي. یعنی په تیرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کیږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کیږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رای اخیستونکي او رای پلورونکي لپاره، یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوي ده چې ځینې مشران، یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه، واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهیه وکړي، دی په هغه کې ده. همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی هغه اوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوا نه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلي دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چیرته دوی ته امر هم کیږي، دوی ته دستور هم ورکول کیږي، ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډیره آزاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دی له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چاته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته د دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کیدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپله رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایې په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلي دي، هر یو ته مسؤلیت راجع کیږي. ولس ته مسؤلیت راجع کیږي چې په ډیر جوش او خروش، په ډیر شوق سره دی لاړ شي د رایې ورکولو محلونو ته، د رایې ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا یې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایې ورکولو د مرکزونو حلونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولس ته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ، تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې وي ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نه شي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. مخکې تر دې چې روغتیایي مرکزونه په رسمي ډول فعال شي، خلکو به د ناروغۍ پر وخت خپل درملنه څه ډول کوله؟
زړو خلکو نه یا زړو ښځو نه به پوښتنه کوله چې یاره دا قمت مرض د څوکو، بیا به یو بوټی راته وښوده، مطلب هغې نه همکار اشته بس هله به شفاف کې اچولم.
په افغانستان کې د سی مرکزونو په تاریخ خبر یست؟
په افغانستان کې په 1902 کال کې شاه وزیر مولا خان وختو روغتیایي پروګرامونو ته توجه وشو.
بخت تور دی یار امرنا
اوس په کوم شمیر روغتونونه په کار بوخت دي؟
تقریبا په افغانستان کې د 3000 نه زیات روغتیایي مرکزونه لرو، خو نن سبا متاسفانه چې موږ د ګاونډیو ملکونو هم شاته پاتې یو.
نن په همدې اکله خبرې کوو په پیل کې هغو زمانو ته ورګرځو چې سی مرکزونه نه وو. بیا په رسمي توګه د روغتیایي فعالیتونو په اکله معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده، لا ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، له ژوندیو موجوداتو سره درد او رنج د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه لکه سوری مال او ملګری وي. د همدې لپاره خو انسانانو تل هڅه کړې چې درد ته درمل پیدا کړي، تر څو په دې وتوانېږي چې د ژوند چارې په سکون او آرامښت سره پر مخ یوسي. لومړنیو مخلوقاتو بیلابیل شیان تجربه کړل، د غره بوټي، د دښتو ګلان، د هم دعا، هغه څه وو چې دوی به د خپلو خوږو تسکین ورباندې کوه. خو دا چې د ناروغیو علت او څرنګوالی به نه معلومېده، ډېر کسان به یې د مرګ تر بریده ورسول. بیا به کور کلي ویل چې د ونو سوری ورباندې لوېدلی، پیریانو وهلی، یا هم دې ته ورته خبرې به یې کولې. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو طب او طبابت پیدا شو. د اکثره ناروغیو علاج له تشخیص څخه وروسته ممکن شو. وړاندې تر دې چې په رسمي توګه د سی مرکزونو په لرغونتوب خبرې وکړو، له هغو وختونو څخه ځان خبرو چې روغتونونه نه وو. د کاپیسا اوسیدونکی شیردل وایي چې دوی له پلار نیکه څخه بیا تر اوسه هماغه درملنې کوي چې ډېره ابتدایي بڼه یې درلودله.
تجربه کار سړی نه سپین ګیري نه هغې نه به م پوښتنه کوله چې دغسې تکلیف راته پیدا ده، سر درد راته پیدا ده، نس درد پیدا ده، یا نور یو مشکل یو جای سوځېدلی ده، مطلب څه وکړو؟ یو بوټی به راته وخود، بس هغې نه به م کار اخته، الله پاک به بیا پکې شفا اچوله، بس الله به جوړوو. اوس مثال په طور باندې لکه په نامه د اومه یو بوټی ده چې کوم جای وسوځېږي، نو هغه به مونږ میده کړو، هغه به م چاڼ نه وایسته، په هغې به م اچو چې څو زخم جوړ سوی نو به باندې نښتی و. یا لکه داسې یو بوټی چمکی موږ ورته وایو، هغه به راته وښود، هغې بیخ به م وایسته، سې ملاریا یو تکلیف و یا یو قسم تترخه ده په نامه د مستیارې، هغه به م کېښودله اوبو کې، هغې اوبه به یخه سوه، کې به م ښوده د شپې، بیا به م سبایي په نهاره باندې وشکله، بس هغې سره به خدای پاک شپه راته راکوله. د زول په نامه یو بوټی ده، زیړ ګل کوي، اوبو کې به م جوش کړه، اوبه هم شکه، هغې سره به الله پاک شپه راکوله.
د یو شمیر کسانو په باور د ځینو ناروغیو د علاج لپاره دم او دعا لومړنی کار دی چې دوی یې له پخوا زمانو څخه کوي. د کابل اوسیدونکی نورالحق چې په دیني برخه کې زده کړې کړي وایي چې خپله هم د سردرد په وخت خپل استاد ته ورځي چې دم یې کړي.
لیکل دا اون دوا اون و دعا اون دا مو دعا خون داسې مو شي نه دتم باز باز امره سه پیدا کوي، مثلا د سردرد یې درسوم نه راغبم تر دغه تنگی ونه وی دوباره به آیا شیر باندې وای، بس اکده به درد وای گر شفا خوای به قران مو بین، شرط اول اعتقاد است و یقین. که چیر دو قران پر آیاتو با انت باور ولری، نو ان شاء الله رانت پیدا کینو، پیدا ورته کوله، بس د دوه اکده بو بس زمش په گر ول سوالی کی وا شپخانه ټول ول سوالی پسته باندې وا شپخانه، هغه من سو ان مخصوص ګولی به درد وای ار مری چې بردار هغه ګولی به درد ورکول چې وس پس منده یو مخته خو بیخی پس منده ودرته.
دم غړی د افغانستان په مرکز او ولایاتو کې لدری زرو خزيات سي مرکزونه فعال دي، خو بیا هم یو شمېر کسان له همغو په خانه او تجربو څخه کار اخلي. دا چې ولی له دوو کسانو څخه یابرو
نیمه چې خواني له کوزای چرچا ورسوالي له دغه ابو سنی الله تعالی ته خو هغه وخت کې دا چې ولاتو نه مرزي و نه دا غمونه نه دا مشکلات په خلکو ولا غږ غره بوټه نه یو ترخه ورته وای، هغه به چې خل دغه دغه دوالو شیرینو لا ارت نه خو ولا کوم پندسی په ځان دا ولا کوم مرچا په ځان ولا کوم ملاریا او موریکا په ځان وسه مصیبتونه دي. نه چې تل پاکستان د سی ګولې راوړي او شرکتونه قرارداد کړل در د بده هم بتره.
نومر استام غیاسی د غور ولایت اوسیدونکي په ډیر ولایتو لکه غور، هلمند، بادغیس، فرا، فاریاب په دې ولایتو کې اوس هم ډاکټر او شفخانه او سیار کلینیکونه ده، شیان تلاش رسای نه لري. ما غبخانی طریقې لکه د غره ده که کوم بوټی چې یا یونانی دوا وي چې دی په خپل طریقه نورې د ځانه جوړولې د مغو شیان نه ډېر استفاده کوه. اوس یم مغه شای دی او صرف ولایتو کې او په ښارو کې شفخانه شته دي.
د نفوس زیاتوالی، جنگ جګړې، ککړه او ناپاکه هوا، بې کیفیته درمل، د ځینو ډاکترانو د زده کړې کچې ټیټوالی،
هغه څه دي چې د یو شمېر کسانو باور په روغتیایي مرکزونو کم شوی دی. په هر صورت راځو خپلې موضوع ته. دا چې په افغانستان کې د سي مرکزونو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د عامې روغتیا په وزارت کې د غیر ساري ناروغیو د برخې له مشر ډاکټر سید حبیب اروال څخه پوښتلی دي.
په 1940 کال کې نړیواله سطحه روغتیایي سازمان تاداب کې خودل شو د جنوا په ښار کې او هلته د یو شپېته ملکونو په ګډون باندې روغتیایي نړیوال سازمان تاداب کې خول شو. په افغانستان کې په 1902 کال کې شاه غازی امان الله خان وخت و روغتیایي پروګرامونو ته توجه وشوه. یعنې درې غټ ښارونو کې د افغانستان چې هغه وخت کې نسبتا غټ ښارونه وو لکه ننګرهار، کندهار، هرات او کابل کې، خو په دغه ولایتو کې لس بستریزه واړه روغتونونه دا جوړ شول. او بیا په 1925 کال کې لومړنی روغتون د زایشګاه روغتونو چې په کابل کې جوړ شو. دغه واړه واړه روغتونونه خو نور وه 15 بسترو په لرلو سره یې په کار پیل وکړو. په 1914 کال کې لومړنۍ د واکسینو موسسې په نامه دا جوړه شوه چې د هغې نه د لیوني سپي واکسین په هماغه وخت کې دې موسسې تولیدول. همدارنګه د کولرا او د مورقي په مقابل کې واکسین، د زرشاه پوښتنو کې، د شهید داود خان پوښتنو کې ډېر پرمختللي دا پروګرامونه، د سردار داود روغتون یا 400 بستر چې اوس موږ تاسو د داود په وخت کې دې تاداب کې خودل شو. همداسې بیا د علي آباد روغتون تاسو وګورئ چې د زر شاه په وخت کې په هغې وخت کې دې روغتون حتی نه دغه نور امکانات خو څه کوي چې د سرطان په مقابل کې موږ هلته د تداوۍ دپاره د شعاو نه کار اخیستل کېدو چې اوسه پورې موږ په دې لګیا یو او موږ په دې نه قادرېږو چې هغه بیرته څنګه هیا د وینو د معاینې دپاره ډېر مدرن او عصري لابراتوارونه په هغه وخت کې چې نسبت همسایه ملکونو ته زموږ پروګرام ډېر مخته دا پیدا شول.
کورنیو جګړو لکه څنګه چې د ژوند نورې برخې زیانمنې کړې دي، همداسې سیاسي برخې ته هم تاوان اړولی دی. په پیل کې چې کله روغتیایي فعالیتونه شروع شول، نو افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه مخکې وو، خو اوس افغانان د درملنې لپاره همغو ګاونډیو ته ورځي. له ډاکټر اروال څخه مو پوښتلي چې په افغانستان کې له افغان ډاکترانو سره لومړني بهرني ډاکتران څوک وو. نوموړی دا پوښتنه له نورو معلوماتو سره په یوه مرکه کې ځوابوي.
په دغه وخت کې جرمني ډاکټرانو د شامن الله خان سره په مرسته او همکارۍ کې د روغتیا په برخه کې مرسته کړې وه. هغوی راغلي وو د افغانستان د روغتیایي سیستم د جوړولو لپاره، د افغانانو د تربیې او ټریننګ دپاره کار کوو. بیا وروسته وروسته همدغسې د نورو ملکونو متخصصین ډاکټران لکه حتی د روسیې نه هم ځینې خلکو په هغه وخت کې د شامن الله خان په دوره کې د روغتیایي کومکونو تربیې دپاره، او دلته به یې زموږ کسان ټریننګ کول. پیوشتمه پیړۍ کې قرار لرو. د ټولنې د سویې نه شروع دی چې هغې ته موږ هیلت پوست وایو یا روغتیایي پوستې ورته وایو. تقریبا موږ 15,000 په شاوخوا کې روغتیایي پوستې لرو. دا پوستې اکثرا د لرې پرتو کلو په ساحو کې کار کوي. بیا د هغې نه وروسته روغتیایي نور مراکز هم داسې اساسي روغتیایي مرکز دی، او بیا یو کامل روغتیایي مرکز دی، او بیا د ولسوالۍ په سطحه روغتون دی، او بیا د ولایت په سطحه، او همدارنګه د حوزې په سطحه، او بیا ترشر لیول یعنې بیخي په هغه جګه سطحه باندې بعضې روغتونونه الحمدلله موږ ورسره لرو چې هم په دولتي چوکاټ کې هم په خصوصي چوکاټ کې. نو دغه سیستم دی چې اوس موږ تقریبا په افغانستان کې د 3,000 نه زیات روغتیایي مرکزونه لرو. متاسفانه نا موږ هغه عمره چې په اوله کې د ګاونډیو هیوادونو مخکې وو، حتی د نړۍ د ډېری هیوادونو موږ د ډېر ښه قانون لرونکي وو، روغتیایي سیستم لرونکي وو. ډېر داسې ملکونه چې نن زموږ نه ډېر په سلګونو چنده مخکې دي، نه یوازې ګاونډي، اروپایي ملکونه، د هغوی نه موږ مخکې وو. خو نن سبا متاسفانه چې موږ د ګاونډیو ملکونو هم شاته پاتې یو. دربدري چې دلته راغله په افغانستان کې په دې 13 کلونو کې، زموږ ټولو سیستمونو تر څنګ روغتیایي سیستم هم تر حملې لاندې راغی.
کومې ناروغۍ اوس دلته درملنه کیږي که د یو څو نمونه راته واخلئ؟
منګه دا ټول ناروغان په دوه کټګوري ویشو، یو ته ساري ناروغي وي یو ته غیر ساري ناروغي. ساري هغه ناروغي دي چې هغه میکروبي وي، ملاریا، توبرکلوز، د سل ناروغي چې ورته وایي. دغه ټولې عادي نورې ناروغان مورکۍ په نامه، کولرا په نامه، دا ناروغان چې پیدا کیږي او عادي میکروبي ویروسي ناروغ دي، د تداوی لپاره په نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولایاتو کې، حتی د ولسوالۍ په سطحه موږ روغتونونه او روغتیایي مرکزونه لرو.
بله، که در تو وایي چې مثلا کومې ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې د خود درملنه نه کیږي، درملنه هیڅ کیږي د دولت خو زیات ده چې نه کیږي، کوم دي؟
د زړه ناروغیانې دي، د سرطان ناروغیانې دي، د شکر ناروغي تاسو وینئ، او همداسې تنفسي مزمن یا دوامدار ناروغیانې دي. نو د دغه ناروغیو د علاج لپاره په افغانستان کې کارونه شته، شروع شوي دي. په تاسف سره هغونه چې لازم دي هغونه امکانات نشته، او څو شیان ډېر مهم دي د دې لپاره په ټول پروګرامونو کې چې یو د صحیح رهبري موجودیت، دویم د متعهد ټیم او رهبرۍ موجودیت. پخوا چې څونه مخکې یو، اوس باید ډېر مخکې به تر نړۍ. متاسفانه د دغې عواملو لکه جنګونو نامنی مې مولې د دې په اساس شاته پاتې شوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ. درنو دوستانو، په دې لاره چې د ژوند ټولې برخې چې روغتیا هم پکې شامل ده، نورې جنگ جګړې ونه ځپي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.